مشال رادیو را تاسی د دولس بجو خبری خبرونه اوري او ز تاسی قربانه حسیبه شهید يم د خبرونه مې د عبدالحی کاکړ د همکاري په مټ تاسو برابر کړی چې تر یوې بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې به تاسی په شمالي وزیرستان کې د امریکای د بی پلوټ الوتکې د بریټ واوري او د غراز په خیبر جنسي کې د پوزي عملیاتو د پراخېدو او د زینو سیمو له وسوال څخه د پاکېدو په باب هم واوري. نور ګڼ خبری تازه سیمه ایز رپورټونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه و.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې د امریکای ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان د پکتیا ولایت کې ناټو په هوایي برید کې دوه ماین شخوونکي وژلي دي. د سپتمبر د ورسمې نیټې د ترګرو پیښو د تورونو کسانو لومړی محاکمه پیل شي. وسم د خبرونو تفصيل. په شمالي وزیرستان کې د امریکای ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوی دي. د چارواک په وینا ډرون الوتکه بیګا د شپې د تحصیل شوال په درې نشتر سیمې کې د وسلوالو پر یو پناځای دوه میزایل وتوغول. د چارواک په وینا دا نه معلومه چې په وژل شوی کې کوم مهم وسلوال ستا او کنه. ډرون بدون د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو له لاملونو څخه یو مهم لامل دی. د خیبر پولیټیکل چارواکو د باړي سیمه تحصیل شلو بر سیمه خلکو ته امر وکړی چې دوی د غسیمه په سلور ورځو کې د نن خالی کړي. د باړي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ بختیار خان مومند مشال ریډیو ته وویل چې اکاخیلو کې حکومتي واکمنۍ بالا سوي او دوی ته واپس دوی دی واپس خپل سیمه ته لاړ سي. بختیار خان مومند یاد دیوی چې په دې روسي کې د باړې په سپاخ اکاخیل ملک دین خیل یوسف طالب او کوهی چوک سیمو کې هم پوځي عملیات ترسره شوي دي. د امریکا عدالت یو ماشوم یو بی امریکایي ښځې ته چې ځان ته جهادي جن وایي او د جهاد لپاره یو ترګر سیل ته د مرستې د وړاندې کولو په لړ کې د ترګري په تورونو مجرم ګرځولی دی. په پاکستان کې زیږیدلې محمد حسن خالد په فیلاډلفیا کې د عدالت مخې ته منلې چې د جهادي جن لپاره د پیسو په پیدا کولو او د ترګرو په بھرتی کولو کې سلا شوډلې وه. اتلس کلن خالد ته عدالت ترګرو ته د مالی مرستو په تور د 15 کلونو سزا او د بند سزا اورولې ده. چارواکی وایي د خالد عمر 15 کاله و چې د کولن لاروس چې د جهادي جن په نامه مشهور ده د کمپیوټر د لارې خبرې کولې. لاروس دا وخت په جیل کې ده. د پاکستان د سپریم کورټ په حکم د بلوچستان د خوزدار په ښار کې د ملیشا ځواکونو د دوو میجرانو په ضد مقدمه درج شوې ده. د پولیسو په وینا له وټ سیمې څخه تیر کال د نومبر په 4 نیټه علي حسن مینګل نومي یو کس لادرکه سوی و. د دې کس زوی ګوهر علي مینګل د خپل پلار د بازیابي لپاره سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و. د عدالت ویلي چې د پلار په لادرکه کولو کې د ملیشا ځواکونو دوه افسران مړوستي خو پولیس یې پر ضد مقدمه نه درج کوي. تر دې وروسته د سپریم کورټ په حکم د جمعې په ورځ د وټ پولیسو د سی د دوه افسرانو میجر طاهر او میجر نوید پر ضد مقدمه درج کړه. د افغانستان د پکتیا ولایت ځای چارواکي وایي چې تیر مازیګر 6 بجې د زرمت ولسوالۍ د مکرم خیلو په سیمو کې د ناټو په هوایي برید کې دوه تنه مان شخوونکي وژل شوي دي. د زرمت ولسوال ګلاب شاه د پیش شکایت کوي او زیاتوي چې تیر مازیګر د دې ولسوالۍ په مکرم خیلو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو 12 کسیزه ګروپ لیدل شوی چې وروسته د نړیوال ځواکونو لخوا پر هوایي برید وسو چې په دې برید کې دوه تنه مان شخوونکي وژل شوي او پاتې لس یې تښتېدلې دي. د سپتمبر د 11 نیټې د ترګرو پیښو د تورونو کسانو لومړی محاکمه پیل شي. د دې پیښو منصب جوړونکی خالد شیخ محمد بنن په ګونټانامو کې فوجي عدالت ته حاضر سي. د خالد شیخ محمد ترڅنګ به څلور نور کسان هم عدالت ته وړاندې کړل سي. محاکمه له څو کلونو راځي ځنډول شوی ده. د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 11 په امریکا کې د ترګرو بریدونو لامله تر 3000 ډیر کسان وژل شوي وو. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهمې دورې د ووټونو شمیرل پیل شوې دي. نیم سرکاري خبري اژانس مهر خبر ورکوي چې د ولسمشر احمد نژاد مخالفانو د 15 چوکیو اکثریت خپل کړی دی. مهر اژانس سرګندوي چې تر 15 میلیونه ډیرو کسانو د جمعې په ورځ رای ورکړي او چې پکې 1 میلیون کسانو په تهران کې ووټونه واچول. د مصر پوځي چارواکو په قاهره کې د دفاع وزارت په شاوخوا سیمو کې کرفیو لګولې ده. د مصر د واکمنې پوځي شورا یو غړي مختار المولا د کرفیو اعلان د مصر د ټلویزیون له لارې وکړی.
قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحه الاتي
مختار المولا وای د فوج علي شورا د سپریټ کړي د باسي په چوک د دفاع وزارت چوک او د دې سیمو په چوک لارو کرفیو لګیدل ده. د پریکړه د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ لښکړو ورسته شوی ده. احتجاج کوونکو د مصر د پوځي واکمنۍ د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. په نشته کې لښته لږه یو پولیس وژل شوی او په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي تر یو سل اویا زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. د امریکا د بارونی چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د بشري حقوقو د نابینا چینایي مبارز چین ګوانګ چین په مسله د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ ځینې پرمختګونه سوي دي. نوموړي د جمعې پر ورځ په بیجینګ کې وویل دی د چین له حکومت ژمنه ترلاسه کړې چې چین ګوانګ چین له هیواده بهر د زده کړو لپاره تللی سي. د امریکا د بارونی چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي واشنگتن له دې چینایي فعال سره اوسم پرابطه کې دی. چین ګوانګ چینګ چې اوه کاله په خپل کور کې نظر بندو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې څرګندونو مخکې د امریکا د یو سکالرشپ یا وظیفې غوښتنه کړې وه. د برتانیې فوج منلې چې دوه فوجیان د افغانستان په جنوب کې د میزایلو په برید کې وژل شوي دي. د برتانیې فوج ویلي پر عسکرو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال برید شوی وو. د سرتیرو نمونه نه دي په ډاګه شوي خو د برتانیې فوج وایي د وژل شوو سرتیرو کورنۍ ته د پیښې په اړه خبر ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. پر روانه خبرونه کې لمه حسیبه شهید سره دغه څاوري په شمالي وزیرستان کې درته د امریکا د بي پيلوټا الوتکې د تازه بریټ حال درکو په دې بریټ کې ویل کېږي اته وسوال وژل شوې دي. په خیبر ایجنسی کې درته د پوځي عملیاتو د پراخېدو وایي. دغه عملیاتو پر سیمېزو خلکو څه ډول اغیز کړی دی؟
عموما د دې تشفیم کېږي، د ورځین کېږي، باقي زخمیان بډین کېږي، چېژولټي وشي نو هغه بیا کوزې علاقې ته په خبر ته وړلو کې متخصص متحدي داسې راغلي دي چې ټولې لارې بند دي.
په دې فرونه کې بعد هم وری چې امریکایي چارواکي داسې نه غني چې پاکستان به ډیر ژر د ناتو د کاروانونو پر مخ لار پرانیزي. په کوټه کې به د بي ترکه شوي کس پاړه د ملیشیا او ځواکونو باندې د مقدمه د درچ کېدو پاړه هم وری و وری چې افغان ولسمشر پر طالبانو باندې یو ځل بیا غکړي چې افغان خنځي از کولونه دین نه پنه خکوي. ضرورت د طالبانو
پر مشرانو ځخکو چورونو مکاتبو او مدارسو له تړلو لاس واخلي او پرېږدي چې د وطن په شی مو تعلیم وکړي.
د نورو سیاسي شننو او خبری رپورټونو ترڅنګ په کلتوري رپورت کې به د پېښور د پښتو اکاډمۍ انزور درته درکړو. د دې اکاډمۍ مشره
په متلونو دلته کار شوی، په ټپو دلته کار شوی، په تاریخ دلته کار شوی، فوکلور باندې دلته شوی دی، زموږ زر پبلیکیشن دی.
او کو اخر سره یاری وکړه. نور ګن خوندور رپورټونه هم را سره شته. را سره اوسه. تاسو مشال رادیو او د هم د خبرونه لمړی موضوع قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې بي پيلوټه الوتکې په میزایلي بریټ کې اته وسوال وژل شوې دي چې د غبریټ د تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسوالو پر پټنځای باندې شوې دي. د مشال رادیو خبريال په دې اړه تفصیل لري.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بي پيلوټه الوتکو په یو میزایلي بریټ کې لګ تر لګه اته وسلوال طالبان وژلې شوې دي. چې د چارواکو په وینا تیر شپه تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای باندې شوې دي. د ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د بریټ پخلی وکړو. دوی وایي چې امریکایي ډرون الوتکو تیر شپه د سرخر میرانشانه خوښ 6 کیلومتر لویدیز تحصیل شوال درې نشتر سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی د وینا سره سم دغلته موجود اته وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل شول. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان ایجنسی لرې پرته سیمه دا او د غلطه د اطلاعات او رسائی هم ډیره کم کیږي. لہذا دا معلومه نه ده چې په نخښه شوی وسلوال کم مهم وسلوال هم پکشتون لري. د 1300 ورځې یو ځل بیا په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم علي خان په خپل خبری غونډه کې ویلی وو چې ډرون بریدونه غیر قانوني د ګټې پر ځای تاوان او ملي حاکمیت پر ضد دي. دوی ویلی وو چې پاکستان د ډرون بریدونو په بدل کې په بل متبادل باندې غور کولی شي، خو امریکا وایي چې ډرون بریدونه د مشکوکه وسلوالو پر ضد یوه مؤثره وسله ده.
په شمالي وزیرستان کې مو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د تازه برید په باب واورېدل او اوس هم خیبر ایجنسی ته ورزو. د خیبر پولیټیکل چارواکو د باړې تحصیل شلوبر سیمې خلکو ته امر ورکړی دی چې دوی د دغه سیمه په څلورو ورځو کې دننه دننه خالی کړي. او اکا خیلو کې حکومتي واکمنۍ بحاله شوې ده او دوی د بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دوی ویل چې امنیتي ځواکونه په شلوبر کې د وسوالو پر ضد ضرور عملیات کول غواړي. په دې هکله نور حال د سیمې د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې دوی د باړې تحصیل شلوبر سیمه اوسیدونکو ته امر ورکړی دی چې په څلور ورځو کې د نن دی د غسیمه خالی کړي، او د اکاخیلو سیمه مشرانو ته ویل دي چې په اکاخیلو کې اوس حکومتي واکمنۍ قائم شوې ده او دوی دې واپس خپل سیمه ته ستانه شي. دوی وای چې امنیتي ځواکونه په شلوبر کې عملیات کول غواړي، او په دې سیمه کې د موثرو عملیاتو لپاره دا مهمه ده چې شلوبر سیمه خالی کړي شي او خلک نورو خوندي سیمو په طرف لاړ شي. دوی وویل چې د شلوبر سیمې خلک جلوزو کډوالو کیمپ ته هم تلی شي، او دوی ورته هر ډول انتظامات کړي دي. په دې حق لباندې د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ریډیو ته وایي یا د دی وی چې دین وړاندې هم د باړې تحصیل په سپاه اکاخیل ملک دین خیل کوهی چوک یوسف طالب او داسې یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا په باړه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په محل ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده، او د نامنۍ له امله ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. د باړې سیمې یو اوسیدونکی ترابلی پردی وای چې د نامنۍ او پوځي عملیاتو دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي.
مسائل داسې زیات شوي دي چې صفه علاقه کې په موږ باندې ماټر ګولې او د توپخانه او نورې ډزې تشفین کېږي، د ورځې هم کېږي، باقي زخمیان هم کېږي، باقي مړي هم کېږي، او بیا زخمي وشي یا کیژوالټي وشي نو هغه بیا کوزې علاقې ته په خبر ته وړلو کې موږ ته سختې مسلې داسې راغلي دي چې ټولې لارې بند دي، بازارونه بند دي. نو په ډېره سختو حالاتو سره نن سبا د باړې خلق چې کم دي په ډېرې دهایي سخت تکالیفو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر وای چې په دې وروستیو کې د باړې سیمې نه د بیکوره شویو خلکو شمیره 2,00,000 نه هم پورته شوې ده، او دوی په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کوي. خو زیاتره خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسېدل نه خوښوي، او د رجسټریشن او راشن ترلاسه کولو نه پس په پېښور او داسې نورو سیمو کې د کرایه په کورونو کې او یا هم د خپل خپلوانو کره ژوند کوي. یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې بازارونه، روغتونونه او سکولونه تړلي پراته دي. د ویل وړ ده چې په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفحو یا شارټ ویوز 2,113، 14,530 او 15,960 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي. د مشال رادیو د 12 بجو خبرونه تاسو په دغه سپو اوري، او هغه چا چې دغه اوس هم مشال رادیو لګولې هغه ته هم خرغلاست وي، او بیا هم خبری رپورټون ته دوام ورکو. امریکایي چارواکي وایي سره لدې چې له پاکستانیانو سره خبرې اترې روانې دي، خو دوی تمن لري چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان لاري افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو په اړه کومه پریکړه وشي. پاکستان د ناتو اکمالاتي یا د رسټ لار وروسته له هغې وتړله چې د ناتو په یو بمباری کې د دې هیواد څلور ویشت سرتیري ووجل شول. په دې اړه د رويټرز د خبري اژانس د رپورت غټي کې اجمل اندوړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغان او بهرنیو ځواکونو خلاف د پسرلنیو عملیاتو د پایل خبره کړې، د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشتو د ناټو سرتیرو ته د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د رويټرز خبري اژانس وایي دې مسلې پوځي مشران اړ کړي چې د منځنۍ اسیا له لارې افغانستان ته د اکمالاتو پر رسولو دوه نیم چنده زیات وخت ولګوي. د اوباما اداره او پوځي چارواکي د پاکستان سره د دې لارې د پرانیستو په برخه کې په خبرو اترو سربیره کومې ښې پایلې ته تر اوسه نه دي رسیدلې. د رويټرز خبري اژانس زیاتوي د دې لارې بندیدو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه مبارزې په مخ کې ستونزې زیاتې کړي چې لا د مخه له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د چارواکو لخوا ویل شوي چې د شیکاګو تر کانفرنس پورې چې پکې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي، ممکنه نه ښکاري چې د دې لارې په پرانیستلو دې کوم مسله وشي. دا کانفرنس د مې په شلم او یو ویشتمه نیټه جوړیږي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رويټرز خبري اژانس ته ویلي، دا اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان سره د ناټو د اکمالاتي لارې د پرانیستلو پر سر خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. نوموړي زیاته کړې دوی تمه نه لري چې د دې لارې د پرانیستلو په اړه به په نږدې راتلونکي کې کومه پریکړه وشي. په رپورت کې ویل شوی د پاکستان څخه د ناټو د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو په اړه یوې سلا ته پر رسیدو کې څو ستونزې شته، چې یوې هم د پاکستان هغه وړاندیز دی چې وایي د ناټو پر اکمالاتو به ګمرکي تعرفې وضع کړي. په دې کې جنجالي مسلې دا دي چې د ګمرکي تعرفې به څنګه جوړیږي، پیسې به یې چیرې ځي او لویدیز به څنګه ډاډمن شي چې دا پیسې په سم ځای لګول کیږي. د رويټرز خبري اژانس په باور بل ستونزه چې د دې لارې د پرانیستلو خبره یې ټکنې کړې، هغه د پاکستان هغه وخت نه ده چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تروریزم سره جګړې په بدل کې باید امریکا څومره پیسې د هیواد ته ورکړي. ویل کېږي چې پاکستان دغه بودیجې درې چنده غواړي چې امریکا د متحدینو د ملاتړ د بودیجې په نوم پاکستان ته منلي. پینټاګون وایي تر اوسه د پاکستان څخه د تیرې شوې اکمالاتي لارې بندیدو په افغانستان کې د دوی په جګړه کوم مستقیم اغیز نه دی کړی. خو یو امریکایي چارواکي ویلي دا چې 2014 میلادي کال رانږدې کیږي له افغانستان څخه به د ناټو د ځواکونو د وتلو په مخ کې د دې لارې بندیدل ستونزې راپورته کړي. د دې لارې د پرانیستلو په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د باراک اوباما اداره هڅه کوي له پاکستان سره خپلې اړیکې چې د اوسامه پر کور د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او په قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله هم خرابې دي ورغی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو نو روسي د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. یو پاکستانی ولاسله زلمکه چې محمد حسن خالد نوميږي د جمعې پورزي د امریکا د یو عدالت مخې ته له تروریستانو سره د مادي مرستو لپاره په د لګول شي بيتورونه ومنل. د نوموړي په حق له راپورونه وایي چې د له هغه ترهګرو سره چې غوښتل یې په جنوبي اسیا او اروپا کې تروریستي بریدونه وکړي د انټرنیټ لالارې ملګري شوي بو. په دې اړه تفصیل له واشنگتن د هارون بچا پر رپورت.
فرانس پرسیدنس لیکي محمد حسن خالد چې اتلس کلن دی او د میریلند ایالت په یو های سکول کې طالب علم دی، د پینزلو سکالو چې د پنسلوانیا ایالت لې وی امریکایي خزه کولین لروز سره د انټرنیټ لارې رابطه جوړ کړه. لروز چې ځان به د جهاد جین په لقب هم یادولو د خپل هغه پلانونو لپاره چې غوښتلې په اروپا کې تروستي بریدونه تر سره کی وارد مخه نیول شوی او ممکن د عمر قید په سزا محکوم شي. د امریکایي چارواکو په خبرانو مبړي د اسلام د پیغمبر د کارټون جوړونکي سویډنی لارز ویلکس د وجلو پلان هم جوړ کړو. د غراز ویلشي چې لاروس خالد ته د یو بل کوم تن پاسپورت او ځنې نور اسناد استولي وو چې د لزان سره پټ ساتلی وو. په خالد دا هم تور دی چې د آیرلند لیوا شپږ څلوېښت کلن سړي علي شراف ډماش چې په خټه الجیریایي دی سره د ایمیل لارې په رابطه کې وو. دمش هم د خالد په دوسیه کې مجرم پیژندل شوی، خو راپورونه وایي چې نوموړې د محل د آیرلند په جیل کې دی او امریکا ته لا هم نه دی حواله کړل شوی. دمش بیا په الجیریا کې د القاعده شبکې سره د تړلې یوې تروریستي ډلې لپاره چې ویل کېږي په امریکا یې کله هم د برید کولو هڅه نه ده کړې د خلکو د استخدامولو او روزلو په لړ کې تورن شوی دی. فرانس پرس د پاکستانی تبه نوي ځوان محمد حسن خالد د سکول د استادانو په حواله وایي چې نوموړې په سبق کې ډېر تکړه وو او هم دغه وجه وه چې د امریکا په یوې معتبرې یونیورسټۍ کې د لوړو زده کړو لپاره وظیفه هم ورته ورکړل شوې وه. خو امریکایي چارواکي وایي د لوس کړو چې ورته ملاوېدونکي دغه پیسې به اسلامي جهادي ډلو ته لېږدوي. فرانس پرس اجانس په یوه وخت کې د یو امریکایي سرنوال زین ډیوډ لکولا لیکي چې وایي د خالد له دوسیې دا خبره څرګندېږي چې زموږ امنیت ته پراپېښو خطرو کې د یو تن عمر کوم ټاکونکی عامل نه دی. نوموړي زیاته کړې د یو تورن کس عمر ته له کومې پاملرنې پرته موږ ژمن یو چې له تشدد ډک د افراطي اعمالو د پلټنو او د مجرمینو د محاکمې په ترڅ کې د خپل هیواد او خپلو خلکو امنیت خوندي کړو. اجان سمداراز د امریکا په انصاف وزارت کې د یوې مرستیال سارنواله لیزا موناکو خبره راغسته چې پترس کې نوموړي د خالد د مجرمانه فعالیتونو په یادولو د انټرنیټ لاره په نړۍ کې د وحشتناک افراطیت د خپرېدو لامل اندېښنه ښودلې ده. خالد چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و له تروریستانو سره د مادي مرستو په تور کې کېدلی شي د امریکا عدالت ورته د 15 کلونو د بند او د 2.5 لک ډالره جریمې د ورکولو سزا واوروي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریڈیو اورې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بنو د جیل د ماتیدو او د بندیانو د تختیدو مسله تر بحث لاندې راغلې و چې پکې د پوزیشن چارواکو پر حکومت باندې د سمو پلټونو د نه کولو په برخه کې نیوکه یا انتقادونه وکړل. خو د حکومت استازو ویل چې دوی خپل پلټنې کړي او تر خپل وسه هلې ځلې هم ترسره کړې دي. د موضوع تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې 13 میاشت د وسلوالو لخوا د بنو جیل د ماتولو او د قیدیانو د آزادولو په لړ کې یو تحریک التواء د بحث لپاره منزور کړی شو او د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اپوزیشن ډلې مشر اکرم خان دورانی وویل چې شاوخوا 50 یا 60 گاڑی د ډیر لری نه لازی او 3-4 غنټې کاروایی کوي خو استخباراتي او حکومتي ادارې ترې نه خبريږي.
تقریباً 40-50 گاڑیاں بہت دور سے آ رہی ہے اور دور بھی سے کسی بھی انٹیلیجنس ادارے کو وہ معلوم نہ ہو.
دی وای تقریباً 50 گاڑی د ډیر لری نه راځي او پتی باندې هیڅ یو استخباراتي اداره هم نه خبريږي او ځایی انتظامیه ته هم پته نه لګي او بیا د 3-4 گھنٹو کاروایی تر سره کیږي او څوک پرې نه خبريږي. اکرم خان دورانی دا هم وویل چې د پیښې نه پس یو څو چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړل شو ولې د بنو ډی سی او چې د ټول بنو ضلع انتظامی مشر چارواکي دی او د دې پیښې په ذمہواری کې هغه هم راځي هغه اوس هم په خپله څوکۍ باندې ناست دی. د اکرم خان دورانی د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین ته وویل چې د بنو جیل په اړه د اپوزیشن ډلې د دې پختنو په جواب کې حکومت سوایي. نو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
ممکن ده چې دې زمواري مونږه په کلی چې دې په تحقیقاتي کمیټه باندې فرنداز نشي. دا یو خبره چې دورانی صاحب کړي زموار دا پوزیشن د ریډر په حیثیت یې سملې په فلور چې دې سیو چې په مار خلک دا خبره کوي او هغه اراده تن د دغه ځینې چې کم دی نو په دغه ورځ باندې دی مونږ خو ځکه اساس کنټرول نه چې دیونه دا یو حکومتي زمواري چې یو کس نیم خو دا ډېر زموار سټیټمنټ دی او ډېر اهم سټیټمنټ دی چې اسمبلی په فلور دا پوزیشن یې ورکړي مونږ د دې سټیټمنټ بالکل نوټس هم اخلو.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې ذمہواری نه ناخبره نه دی او په دې لړ کې د حکومت هم دا دریض دی چې د بنو پیخه د انتظامی چارواکو او د استخباراتي ادارو یو ناکامي ده.
مونږ په خپله ذمہواری باندې پویږو دا یو نوکاو کې ده مونږ یې تسلیمو په دې کې رفلکت شامل دی دا تسلیمو په دې کې انټلیجنس فریور شته دا تسلیمو دې کې چې کوم دی د پولیس په وخت باندې دمات نکړي دا تسلیمو دا چې په لاره راتلو چې اړیدلي نه دي دا تسلیمو د جیل دننه چې کوم حکام هغه کوم ډایرکشن نه کړي دا تسلیمو دا ځکه تسلیمو چې دا جرات په مونږ کې شته چې کوم کمیر یې کومه غلطي ده دا تسلیمو او د دې علاج به مونږ کوو.
د یادونې وړ ده چې د بنو په جیل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې 340 اتیا قیدیان د بنو د زندان نه خلاص کړی شوي وو چې پکې عدنان رشید هم شامل وو کوم چې په جنرال پرویز مشرف باندې په ترګل بریدونو کې ککړ وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا پیښور نه او سم بلوچستان کوټې ته ورسو. د پاکستان ستري محکمې مشر له 13 ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ورکو خلکو د موندنې او د بلوچستان د خراب امنیت وضع د څېړلو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر، داخله وزیر او نور لوړپوړي چارواکي محکمې ته وربللې دي. قاضي القضات یا جج د بلوچستان له ایالتي حکومت غوښتي دي چې ورک خلک یا بيدرک شوي دي په 2 اونیو کې بیا پیدا کړی. په اړه نور تفصیل له کوټې نه زموږ همکار بارک والمیا خیل راکوي.
په بلوچستان کې په مرموز ډول د خلکو د ورکیدو لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوی او د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان کې د زرګونو خلکو د ورکیدو خبرونه ورکړل شول چې له هغوی څخه د څه کم 400 تنو خراب شوي مړي هم وموندل شول. د پاکستان سترې محکمې 2 میاشتې وړاندې پر دې قضیه څېړنه پیل کړه او له تیرو 15 ورځو راهیسې په بلوچستان کې ورباندې بحث روان دی. په تیرو 2 ورځو کې د ورکو بلوچانو د کورنیو لخوا د 144 تنو ورکو کسانو لیست سترې محکمې ته وړاندې شو. د قاضي القضات افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د پاکستان د سترې محکمې دریو قاضیانو چې د جمعې په ورځ د ورکو خلکو پر قضیې خبرې پیل کړې، د محکمې په قضایي څانګه کې د ورکو خلکو خپلو خپلوانو وژړل. قاضي القضات وویل دغه خلک به هغه وخت د آرام ساه واخلي چې نازولي یې کورونو ته ورستانه سي. د ورکو خلکو د اتحادیې مشر نصرالله بلوڅ له رسنیو سره په خبرو کې وویل، څنګه چې موږ ادعا کوله چې له بلوچستانه زرګونه خلک ورک دي، نن په ثبوت ورسېده چې د بلوچستان له لرې پرتو سیمو څخه د 144 ورکو بلوچانو کورنۍ په ستره محکمه کې قاضي القضات ته وړاندې سوې. له دې معلومه سوه چې په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه او استخباراتي ادارې سیاسي فعالان په مرموز ډول تشتوي، شکنجه کوي او سوري سوري مړي موندل کیږي. قاضي القضات افتخار محمد چودري وویل، آیا هغه ځینې کسان چې موندل شوي څوک په جرات سره ویلی سي چې له کومه ځایه موندل شوي دي؟ د ده په وینا چې استخباراتي ادارې خو د دغو کسانو له تښتولو او شکنجه کولو ډاډه کوي، نو آیا ورک خلک بیا له پولیسو سره دي که له لیویس خاصهدارو سره؟ پر دې مهال د داخله چارو سکرتر نصیب الله بازي ورته وویل چې له موږ سره د اکثرو ورکو خلکو راپور نسته، خو قاضي القضات ورته امر وکړ چې ورک خلک ژر تر ژره پیدا کړي او محکمې ته یې حاضر کړي. د بلوچستان د اعلی محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې مشر ساجد ترین وایي، که ستره محکمه د بلوچستان شخړو ته همداسې توجه وکړي، نو لرې نه ده چې په بلوچستان کې به حالات ډېر ژر ښه سي.
هغه ورک لادرک خلک دي چې د صوبې حالات یې ډېر ګډوډ کړی دي. دلته په دې ملک کې که انتظامیه وغواړي نو هغه ټول کسان ریکور کولی سي. لویه خبره دا اوسوله چې په اول ځل موږ ولیدو په عدالت کې چې څومره ښځې، زنانې او بوډاګان کسان چې د خپلو بچانو د برندګۍ دپاره هغې نن درخواستونه راخیستي وو پیش کړی سو. نو دغه یو د امید خبره ده چې هغه کسان چې د کوره څه نه وتو نن د سپریم کورټ ته یو د امید سره په سپریم کورټ کې پیش شو.
ستره محکمې د هدفي وژنو قضیه هم وڅېړله. 1000 مېرمنې چې د وژل شویو هزارګانو د کورونایو په استازیتوب یې محکمې ته خبرې کولې وویل، بېګناه خلک یې په هدفي ډول وژل کېږي، خو حکومت یې په مخنیوي او د قاتلونو په نیولو او سزا رسولو کې پاتې راغلی دی. نه د چا سر او نه یې کار روزګار خوندي دی. موږ د خپلو ځوانانو د مړیو په اخیستلو او شخولو ستړي سو. هزارګان به نور سړکونو ته راوځي او ښځې به مو خپل ږغ پورته کوي. د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري وړمه ورځ د ورکو خلکو قضیې او د بلوچستان خراب امنیت ته په پام سره د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی، داخله وزیر میر ظفرالله زهرای او د استخباراتي ادارو چارواکي د جمعې په ورځ محکمې ته وربللي وو، خو د جمعې په ورځ چې هغوی محکمې ته حاضر نه سول، قاضي القضات پر وضعیت ډېر اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې موږ په محکمه کې د داستانونو اورېدو ته نه یو راغلي. بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي، دغه اور باید مړ سي. افتخار محمد چودري وویل، د بلوچستان د خرابې وضع د تاوان لپاره د خلکو د تښتونو، د مرموزو تښتونو او له محکمې پرته د وژنو او د هدفي وژنو مخنیوی د امنیتي ادارو کار دی، خو وایي د حکومت او امنیتي ادارو د ناکامۍ له امله بلوچستان د جګړې پر ډګر بدل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د اکثرو ورکو خلکو چې په مرموز ډول تښتول شوي قضیې هم په پولیس تاڼو کې نه دي درج شوي، خو د جمعې په ورځ په خوزدار سیمه کې د 2 تښتول شویو کسانو قضیې د ملیشا ځواکونو د 2 لوړپوړي افسرانو، یوه ډګروال او یوه جګړن په خلاف درج شوې. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه. سروي چې د باغ سبې پست ترخا مدي.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي، د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې،
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
سروې خبرونه د نن ورځې د خبرونو یو برخه جوړوي چې د کېګدې په ځای تاسو خبريږي او د نیمه هیروي خو خبري رپورټونه لرو. د دوهمه برخه کې هم تاسو ته کلتوري او خبري رپورټونه لرو، خو اوس په 12:30 بجې د ټکنده غرمه د عبدالحی کاکړ ته ورکو چې د 3 ساعت لنډ خبرونه وي.
د پاکستان د سپریم کورټ په حکم د بلوچستان د خوزدار په ښار کې د ملیشا ځواکونو د دوو مجرمانو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه برید کې اته وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو د باړې تحصیل چلوبر سیمې خلکو ته د سپیشل ورځو کې د سیمې د پرښودلو حکم ورکړی دی. د امریکا عدالت یو ماشوم یوې امریکایي ښځې ته چې ځان ته جهادي جن وایي او د جهاد لپاره یو ترګر سیل ته د مرستې د وړاندې کول په لړ کې د ترګرۍ په تورونو مجرم ګرځولی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ناټو په هوایي برید کې دوه مان شخونکي وژلي دي. د سپتمبر 12 نیټې د ترګرو پیښو د تورونو کسانو لومړی محکمه کولی شي.
لند خبرونه چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې سراج زهیر کتنه کړې.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د زیارت په ورځ حکومتي ګوند پیپلز پارټي قومي اسمبلی کې د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره قرارداد وړاندې کړو، کوم چې د مخالفې ډلې په غیر موجودګۍ کې په اتفاق سره منظور کړی شو. ادارې لیکي چې بل پلو د مخالفې ډلې لخوا قومي اسمبلی کې سخت احتجاج وشو چې پکې د حکومت او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد نارې وهلې شوې. ادارې وړاندې لیکي چې د ډیرو ورځو راهیسې د نوو صوبو ګنګوسي را روانې دي او پیپلز پارټي غواړي چې پنجاب کې یو بل صوبا جوړ کړی شي. ولې پاکستان مسلم لیگ نن دا نه غواړي چې پنجاب دې دوه ټوټې شي؟ نو هم په دې سبب د دواړو ګوندونو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. اداریا د دې مسلې حل خای او وای چې د دې لپاره ضروری ده چې د قانون او عین لار ولټول شي او حکومت لا د نو صوبو جوړول لپاره یو داسې قابلیت عمل او د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره قابل قبول فارمولا جوړول پکار دي. کجری بیا وروستو وختونو کې د نورو صوبو جوړول ضرورت راپیښ شي نو چې څه مشکلات ونه لري او دا چې د صوبې لپاره قرارداد په قومي اسمبلی کې وړاندې کول یوازې د دې معنی دانه جوړیږي چې پنجابی د نظر او وستلو، بلکې دا د قانون او عین خلاف ورزي هم ده. نو باید چې حکومت د عین حدودو کې دننه پاتې شي او داسې کوم ګام پورته نه کړي چې جمهوریت ته ترې زیان ورسي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د تیر زیارت په ورځ سیاچین ګیاري سیکټر کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې هندوستان په سیاچین باندې د کال 1998 په مقابله کې خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. اداري لیکي چې جنرال اشفاق پرویسکیانی زیات کړه چې لومبه سیاچین کې د پوزیشن تسلیمولو خبرې شوې وي او اوس د حدبندۍ خبرې روانې دي. باید چې دوه ملکونه د دې مسلې حل ولټوي. اداري وړاندې لیکي چې دا دویم ځل دی چې د پوز سر لهکر دا قسم بیان ورکړو، نو د دې نه دا ظاهریږي چې د دې په شا د حقیقت پټ دی چې په دې سنگر باندې د دوه ملکونو ډیر وسایل خرج کیږي او دغه رنګ ځاني زیان هم وخت په وخت رامحته کیږي. اداري مخکې لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د ډیر مدیر حاصل کړکیچ را روان دي، نو د وخت وختنه ده چې دا وخت د سیاچین د کشالینه فائدہ پورته کړی شي او د دې په پیل باندې نور ټوله مسلې هوارې کړي او د لړکی دوانو ملکونو لا پسندیدګي سرګامونه پورته کول پکار دي. د آج ورسپانې ادارې وایي چې د نور ملک پشان خیبر پختونخوا صوبې هم اونې کې د دوه چټیانو اعلان وکړو او ماخام 8 بجې د دوکانونو بندولو فیصله وشوه. کولی کاروباري رولولې دا اعلان مسترد کړي دي او وایي چې د دې سربا په کاروبار بد اغیز پریوزی. اداریا د دغه کاروباریانو په حواله لیکي چې د دینه وړاندې هم داسې قسم اعلانونه شوي وو خو د هغه سګټه په نظر نه دراغلي او نور سره د بجلی بچت شوي دي. اداریا وایي چې د خیبر پختونخوا کاروبارونه د وړاندې نه تر هغه غري زپلې دي او د حکومتي موجوده فیصله سره به دا نور هم خراب شي، نو د دوو چټیانو او وختي دوکانونو بندولو په ځای دي وختونو کې رد او بدل وکړي شي چې دا شان خلکو ته د کاروبار لپاره زیات وخت ورکړي شي او د نور درنا هم فائدہ واغسته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
به هم مطبوعاتو کې پاتې کیږي. خو دا ور نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. دلی ټلګراف ورسپانه لیکي تر اوسه د افغانستان په اړه یا خو د ځواکونو د زیاتېدو خبره شوی او یا د ځواکونو د راوستلو، خو لیدیزه نړۍ باید یو منځنۍ لاره خپله کړي وي. د اکونومیست د لیکوال پیټر برګن نوې خپور شوی کتاب من هنت تا کتنه مجله لیکي د اوسامه بن لادن پر ضد عملیاتو د حال بیانولو لپاره دوه خبرې مهمې دي. دا کومې خبرې دي؟ زموږ همکار شاهین بنیدی د دغه مقالو په غټو ټکو کې وړاندې کوي.
ټلیګراف پرسپانه کې لیکوال جولیان لیویس لیکي تر اوسه د افغانستان په اړه یا خود ځواکونو د زیاتېدو خبره شوې او یا د ځواکونو دراوستو ولې مغربي نړۍ له پکارو چې یو منځمانه لارې خپل کړې وي. برتانیا د افغانستان په اړه ډېر خوشبین نظر لري. د برتانیا د دفاع د وزیر فیلیپ هیمنډ د نظره د احساب ځواکونو د شمیرې ډېرې دو سره د افغان ځواکونو معیار ښه شوی او په هلمند صوبه کې د معاشي او ټولنیز بدلون سره سره د امنیت وضع هم ښه کړې ده. لیکوال لیکي په دې ستراتیژۍ کې یوه کمزوري دا ده چې اثر هر څومره ښه وي خو په اخر کې خو به احساب ځواکونه د هیواد راوځي. د طالبانو ته دا اشاره ورکړي چې جنگ به هغې ګټي چې ورسره د خبرو اترو عمل او د عملیاتو اثر زیانمن کیږي. جولیان لیویس وړاند لیکي باید د غربي نړۍ اپروچ داسې نه وي چې یا خو به هر څه وي او یا به هیڅ هم نه وي. لیکوال لیکي د نړیوالې ترهګرۍ د خطر په اړه د وړاندې نه څه نشي ویل کېدی. له دې قبله د دې مقابله په لچک سره پکار ده. د اکانومیست مجله د لیکوال پیټر برګن نوی خپور شوی کتاب مینهنډ ته کتنه کړې ده. مجله لیکي د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو د حال بیانولو لپاره دوه خبرې مهمې دي. وړومبی دا تفصیل چې دا عملیات څنګه ترسره شو او بل دا چې په دغه اړه چې کوم ګران سوالونه راپورته کیږي د هغې ځوابونه څه دي. د اکانومیست لیکي د ټي وی پخوانی خبریال پیټر برګن چې یو ځل وړاندې د القاعده د مشر سره ملاقات هم کړی و د تفصیل بیانولو صلاحیت لري. هغه چې څه بیانوي په پوره باور سره بیانوي ولی په ځینو موقعو د هغه په بیان د امریکایي چارواکو اثر ښکاري چې هغه ته دغه معلوماتو ته د رسیدو لار ورکړې وه. د اکانومیست وړاندې لیکي د حالاتو نه اندازه لګي چې بغیر د چارواکو د مرستې نه د اسامه لپاره سره د خپل کورنۍ د یو پوځي چوڼۍ نه د یو میل په فاصله اوسېدل ګرانو. ولی خبریال پیټر برګن د اسامه سره د پاکستانی چارواکو د مرستې تصور بالکل ردوي او وایي چې د هغه د کور نه کوم سیزونه ترلاسه شوي د هغې نه دا خبره نه ثابتېږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسې مشال رادیو اوري. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا یو شمیر هغو سرتیرو ته چې افغانستان ته استول کیږي په وینا کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې چې د جګړې سیمه ده باید خپل چلن ته پوره پام وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو ناسم چلن ګڼ غبرګونونه راوپارول. په دې اړه نور تفصیل بیا هم د اجملن پر رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د جمعې په ورځ یو شمیر هغو سرتیرو ته وینا کوله چې افغانستان ته استول کیدونکي وو. نوموړي پر امریکایي سرتیرو ټینګار وکړ چې د جګړې په سیمه کې د تر ټولو ښه چلند وکړي. لیون پنیتا له سرتیرو سره په خبرو کې وویل دا بې پروايي عکسونه او کړنې په افغانستان کې د دوی ماموریت او د سرتیرو ژوند ته خطر پیښولی شي. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا په دې ورځو کې د یو عکس لپاره یوازې څو ثانیې وخت پکار دی چې یو ناڅاپه په رسنیو کې نړیوال سرلیک شي. لیون پنیتا چې په جورجیا کې سرتیرو سره خبرې کولې زیاته کړه دا سرلیکونه زموږ پر هغه ماموریت چې ترسره کوي اغیز کوي. ستاسو د ملګرو سرتیرو ژوند ته ګواښ پیښوي، مورال زپي او د نړۍ په وړاندې مو کم راولي او بالاخره د ډیرو د ژوند په بیه تمامېږي. د لیون پنیتا په وینا ناسم چلن که د یو سرتیري لخوا هم وي د ټولو رنګ بدولی شي. ویل کیږي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د ناسم چلن په اړه په رسنیو کې د عکسونو او رپورټونو له خپرېدو وروسته عکس العملونه راپورته شول، اوس د امریکا د پوځ مشرانو پر پوځي قوماندانانو زور راوړی چې د جګړې په سیمه کې دي د سرتیرو چلند او ډیسپلین ته ډیر پام وکړي. په دې وروستیو کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو لخوا د داسې سرغړونو څو پیښې رامنځته شوې چې دننه په افغانستان او بهر د نړیوالو رسنیو سرلیکونه شول. په دې کې په تیروتنه د قرآن پاک سوسول د یو امریکایي سرتیري لخوا په کندهار کې د ولس ملکیانو ډلهیزه وژنه او ورپسې د اخو عکسونو خپرېدل چې پکې امریکایي سرتیري د یو مخالف وسلوال مړي ته د سپکاوي په حال کې لیدل کیږي د وروستیو څو بیلګو په توګه یادېدلی شي.
مواوریدو مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له وسوالو طالبانو وغوښتل چې د خنځیو یا سکولونو په تړلو سره د هیواد بچیانو ته زیان نه رسوي. نوموړي دغه خبره په خپل رادیوي وینا کې وکړه چې په غزنی کې د خنځیو د تړل کېدو په اړه هغه همدارس یو ځل بیا له قومي مشرانو او مخاور وغوښتل چې سکولونو ته د ګواښونو مخه ونیسي. د راپور لمخې د غزنی په مرکز او سهول سوالیو کې وسوالو ډلو زده کوونکو ته ویلي چې خنځی ته نه ورځي. په دې اړه تفصیل له کابل د احمد زبیر شمن په رپورټ کې.
جمهور رئیس حامد کرزی خلکو ته په خپلې یوې رادیویي وینا کې د ښوونځیو د تړلو په اړه چې په تیرو څو کلونو کې یوه لویه ستونزه پاتې شوې وسلوالو مخالفینو ته څرګند پیغامونه درلودل. هغه په غزنی کې د یو شمېر ښوونځیو په تړل کېدو اندېښنه وښودله او ویل دا کار د وسلوالو طالبانو ځینو ډلو کړی دی. ښاغلي کرزی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د ښوونځیو د بندولو زیان نه امریکا او نه هم کوم بل بهرني ته رسیږي، بلکې یوازې او یوازې د هیواد بچیانو ته رسیږي. جمهور رئیس یو ځل بیا طالبانو ته د ورونو په خطاب کولو سره له هغوی وغوښتل چې د ښوونځیو له تړلو لاس واخلي.
د طالبانو پر مشرانو غږ کوم چې ورونو ورونو د مکاتبو او مدارسو له تړلو لاس واخلي او پرېږدي چې د وطن بچی مو تعلیم وکړي. دا ستاسې خپل اولاد دی، که ښه ورته ځیر سئ دا ستاسې خپل اولاد دی چې د تعلیمو یې محروموي. د افغانستان هر بچی زموږ د ټولو بچی دی او پر موږ ټول حق لري. یعنی د دې خاورې پر هر سړی، پر هر بالغ، پر هر پوه، پر هر مشر، پر هر عالم، پر هر ملا، پر هر سپین ږیری حق لري چې تعلیم وکړي.
ښاغلي کرزی وویل د ښوونځیو تړل کومه توره او زړورتیا نه غواړي، بلکې زړورتیا هغه ده چې د هیواد په بچو تعلیم وشي. نوموړي له قومي مشرانو او مخورو وغوښتل چې ښوونځیو ته د ګواښونو مخه ونیسي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو ډلو د ناقانونه موټرسایکلونو په ګرځېدو د بندیز په غبرګون کې شاوخوا 15 ښوونځي له ګواښ سره مخ کړي وو. د دوی په وینا د سور له لومړیو نه د غزنی په مرکز د هیک او ناوی ولسوالیو کې د دې ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته ویل شوي وو چې ښوونځیو ته دې نه ځي. خو د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګواښ اوس په بشپړه توګه له منځه تللی او زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. ایمان ویل هغه ډلو چې په غزنی کې ښوونځیو ته ګواښ کړی وو له بهره د استخباراتي کړیو لخوا ورته همدا لارښوونه شوې وه، خو نوموړي دغه بهرنۍ استخباراتي کړۍ په ګوته نه کړې.
تاسې مشال رادیو اورې او بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. نړیوالو افغانستان ته د کډوالو د ستنېدولو پروګرام سره سلا وکړه. د نوي پروګرام لمخې به نږدې 2 میلیارد ډالر افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدنې، هغه ته د کار په موندلو او د نورو اسانتیاوو په برابرولو ولګول شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ ته پام وکړي چې غټي کې درته محاسبي شهید شپړلې. اسوسییټډ پریس لیکي د زیارت پر ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې له 1.9 بلیون ډالر د لګولو له هغه پلان څخه چې د افغان کډوالو مرسته کوي نړیوالې ټولنې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. اسوسییټډ پریس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې دغه نږدې 2 میلیارد ډالر به د اوسنیو او پخوانیو افغان کډوالو په ستنېدنې ولګول شي، او دا په داسې حال کې ده چې چارواکي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته تیاری نیسي. د افغانستان، پاکستان، ایران، سویټزرلند او ملګرو ملتونو چارواکو په جنیوا کې د هغه پلان د وړاندې کولو په غونډه کې ګډون وکړ چې لمخې به یې 15.5 میلیونه افغانانو د ستنېدنې له بهیر سره مرسته کوي. د دغه پلان لمخې به افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره د دندو، سکولونو یا ښوونځیو او نورو اسانتیاوو او اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته وشي. که څه هم دا د مرستو ورکولو غونډه نه وه، خو د اسوسییټډ پریس په لیکنه چارواکو دا منلې وه چې د پیسو راټولولو لپاره به هم یو څه هلې ځلې وشي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدنې د چارو وزیر جماهر انوري ویلي د افغانستان د کډوالو بنسټیزو اړتیاو ته په کتنې سره یې 8 داسې برخې موندلې چې باید په مرستو کې لومړیتوب ولري، او دا بیا د نړیوالې ټولنې د مرستو پورې اړه لري چې څومره یې کولی شي. روانونی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په همکاري او د سویټزرلند په کوربتوب د 2 ورځنۍ غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او افغانان د ناټو، امریکا، د وتلو او افغان ملي اردو او پولیسو ته د امنیت د سپارلو په اړه اندېښنه لري چې څه به کیږي. په لسګونو زره افغانان دا وخت یا خو هیواد ته ستنېږي او یا هم له هیواده د تېښتې په حال کې دي، او ګڼ شمېر کې افغانان دا وخت انساني قاچاق له لارې بهرنیو هیوادونو کې پناه اخلي. په 2000 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له راتګ وروسته 15.5 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران نه هیواد ته ستنې شوي چې 25% کې د دې هیواد نفوس جوړوي. دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه او په ایران کې 1 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. د پاکستان د قبایلي او سرحدونو د چارو وزیر شوکت الله ویلي هیواد یې په خپله خوښه باندې د روان کال تر پای افغانانو ته د ستنېدنې هدف ټاکلی دی. د په دې اړه چې کله دې ټاکلې مودې نه زیات وخت تیر شي څه به کیږي څه ونه وایي.
مشال رادیو لتا سره ده
په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو لتا سي سره دا او تاسو هم له مشال رادیو سره پاتې شئ. د مشال رادیو نه غرمنی خبری خبرونه اوري. د برتانیې مجله اکونومیست لیکي سربیره پر دې چې د پاکستان واکمن پیپلز ګوند له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی، خو به هم په راتلونکو انتخاباتو کې بیرته په واک کې دراتلو موقع لري. د مقالې مهم ټکی له عبدالحی کاکر ناورو.
د اکونومیست د مقالې عنوان دی مسټر نایس گای او مسټر 10%، یعنی شاغلی ش سړی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یادوي او د شاغلی 10% اشاره صدر آصف علي زرداری ته ده. مقاله یوسف رضا ګیلانی یو ش سړی بولی، خو زیاتوي د توهین عدالت په مقدمه کې د سزا کېدو وروسته اوس متنازع سوی دی. اکونومیست وایي نوموړی دا وخت له یو شمېر رسوایو سره مخامخ دی. د ده د دوه زامنو موسی ګیلانی او عبدالقادر ګیلانی پر ضد د کرپشن تورونه دي، او دا شان د پرمیرمنی فوزیه ګیلانی دا تور دی چې د سودا یا خریداري لپاره د بهر هیوادونو په سفرونو ځي. خو د مقالې په وینا تر اوسه د یوسف رضا ګیلانی پر کورنۍ د غلا غلویو یو تور هم ثابت شوی نه دی، او دوی په خپل هم لدی انکار کوي. د اکونومیست په وینا لدی وجه په هیواد کې ستونزې نور هم زیاتې شوې دي، خو اصل مسلې یو طرف تکړل شوې دي. په دې کې د امریکا د یوې مذاکراتي ډلې د اسلام آباد د سفر حواله ورکوي چې به د څه لاسته راوړنی بیرته ولاړه. مجله په پای کې لیکي چې د دې ټولو ستونزو سربیره هم په راتلونکي فروری کې په کېدونکو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي بیرته په واک کې دراتلو موقع شته. اکونومیست د دې دلیل دا ورکوي چې یو خو پیپلز پارټي په اتحاد جوړولو کې ډېره اشاره ده، بل د مخالفینو ووټ به د عمران خان او نواز شریف په مینس کې تقسیم شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
تاسو مشال رادیو نه غرمنی خبری خبرونه اوري، او تاسو کولای شئ چې مشال رادیو ډاٹ کام کې هم زموږ خبرونه واوري. په جلال آباد ښار کې مزدوران د کار لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې هر ورځ د کار موندلو په غرض لکوره راوځي، خو تش لاس بیرته کورونه تستنیږي. دوی حکومت نه غواړي چې د کار موندلو په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښار تالاشی چوک ته سیرمه روزانه په سلګونه تنه مزدوران له سهاره تر مازیګره ولاړ وي. یو تنې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم راز محمد حسینی کې لشکي ولسوالۍ میخېوا. د چوک درغلي در په دره خارو په سر کې مزدوري پسې ګرځو. مزدوري نشته چی شي وکړو؟ یو ځای راځي مونږ 300 پسې منډه ولکه سپیانو مو دي کله زور دان زسم هغه زسم زسم په دې کې زما غزړې منډه کې وتختی مونږ ما غزړې 4000 ګرځو دي کې کار یو ورځ پیدا کیږي لس ورځې نه پیدا کیږي. نو حکومت
یو بل تن مزدور هم ورته شکایت لري او وایي:
زمانم زمرای او مونږ چې مزدوری دراوځو بیا مزدوری نه میداویږي، چې میداو شنو مزدوری پیسې کم ورکي. همیش کې همغه تقریبا 10 ورځې کار کوو، نو له 10 ورځې چټی راځي. زه دا پیغام ورکوم چې اول خو د حکومت دا بجلی په حال کې ټول ملک کې چې دا خلک په کارونو ولګي، کارخانی شروع شي.
یو بل تن مزدور وایي چې په خار کې ولاړ عمارتونه د مزدورانو په لاسونو جوړ شوی، په کار د چې مزدور ته په درنسترګه وکتل شي.
زمانه مخوانه لري د خوګیونو سیدون کې مزدوري ته راغلی. موږ دا یو چې مزدوران سره د ښه سلوک وشي، د مزدورانو په لاس باندې د بلډونګونه جوړیږي، د مزدورانو عزت ته وشي، مزدور نه د پیسې څوک نه ساره، مزدور سره د ظلم زیاتې نه کوي، مزدور له د خپل وطن روپۍ د ویر کول شي، نه د خارجي پیسې کلدار نه ورکوي. ولا
د مزدورانو د شکایتونو په وړاندې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد حکیم شیرزاد مشال رادیو ته وویل چې سکل به د یو پلان لمخي د مزدورانو ستونزې حل کوي.
کار ټولنیز چار شهیدانو مالینو ریاست په چوکاټ کې به د کاریابۍ یو مرکز جوړیږي، او د دې مرکز وظیفه به دا وي چې د خصوصي دولتي او د ټولو اداراتو څخه د هغوی ضرورت جمع کړي، او د هغې دپاره موږ به د کار په مارکیټ کې عرضه او تقاضا سره مخ کوو. کار فرمایان یا هر هغه څوک چې هغه کارګر استخداموي، دو به یوه لویه اتحادیه جوړیږي، او د دغه اتحادیې هدف او وظیفه به دا وي چې د کارګرانو او د کار فرمایانو ترمنځ د کار نه کوم مشکلات را ولاړیږي، دا مشکلات به حلې.
د زیاتوي چې په ننګرهار کې د برېښنا نشواله او د بهرنیو کاریګرو موجودیت د مزدورانو ستونزې زیاتې کړې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري په بنو ضلع کې د خیبر پختونخوا خیرخېګنې ضلع دفتر کې د یوې دستورې پر مهال یو نوی خځو او نارینه و ته مازورانو یا مایوبینو ته د امداد رسولو په غرض 15,000 کلدارو په اندازه چیکونه ورکړل شوی دی. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبري اړه کوي.
د ضلع بنو خیرخېګړې ضلعي دفتر کې یوه لویا دستوره وشوه چې پکې د سیمې غریبه او مازوره یو نوی نرینه او زنانه و ته د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د 15,000 کلدارو چکونه ورکړې شول. دغه دستوره ته د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی او ضلعي ترقیاتي مشورتي کمیټې چیرمین عدنان وزیر هم رابلل شوی و او د هغه په لاس باندې په مازوره خلکو کې د امداد په غرض باندې چکونه وویشل شول. په دې موقع راغلیو ګڼ شمېر مازوره زنانه و کې یو سو مشال ریډیو تا د دې امداد په اړه وای.
دا مې سړای دا د خو څوک شګور مریض ده و دا مې خنن تر دو پنځم کولې رېژتا پیراشي چې دو په دغه مرز یې سوړه ده.
جمال بیبی په ما لوس ما مازره ده شمه مازره ده زه خو چار نشه پکوله دا غاسې نو ستو دا ورینې ته مې یې چې مت خپل حق مې لاو شي
په لوګه خزر زبانه نه مې خلک مې قذری بلی تک مې ګډا بلی مې دا این خنده مازوري ده چې دا شمه اینه د خپړې نه زمي ته دا شمه یې مازره شمه اوسې
په دغه مزورانو کې یو پلاس او خپې مازوره مدوسار هم وو چې وایي څو ورځې وړاندې د ضلعي انتظامیه نه ورته ویلچیر میلاو شوی و او په دې وجه نن ورته د صوبایي حکومت لخوا د 15,000 چیک نه ورکول کیږي چې په نامه یې هم راغلی دی. کله مو چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی او ضلعي ترقیاتي مشورتي کمیټې چیرمین عدنان وزیر نه وپوښتل چې آیا د دغه غریبه او بې وسه مزورانو دپاره د سو کلونو نه پس 15,000 روپۍ کافی دي، نو دوی اووی چې دولت سره څومره وسایل وي هم دومره به امداد کوي.
وسایل محدود دي او مسایل زیات دي، ډېرې مسلې داسې روان دي چې زموږ معاشیت ډېر زیات ورسره افیکټ شوی دی. 5,000 سره چې 5,00,000 هم ناکافي دي.
دغلته راغلي مزوران وایي چې دولت لخوا ورته سو کلونو وروسته دغه امداد میلاو شو چې د منګای په دې دور کې د دوی ضرورتونه پوره کولو دپاره ډیر کم دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال رادیو نه خبری غرمنی خبری خبرونه اوریدل او د دې خبری خبرونی خبری رپورټونه هم دومره. البته اوس کلتوري او ادبي برخې تر ازو په دې برخه کې هم تاسو ته د ادب د نړۍ خبرونه لرو. په پی خبر کې د پښتو اکاډمۍ د جوړېدو نه لزګونه کلونه تیر شوه دي. دوی دغه ژبې د ودی او پرمختګ لپاره څه کړی دي او د دې اکاډمۍ چارواکي څومره لخپل کاره راضی دي؟ په دې اړه درته په پیښور کې د مشال رادیو خبريال اسرار اتل رپورت لري.
پښتو اکیډمي پیښور پوهنتون په کال 1955 کې په دې غرض جوړ کړی شو چې د پښتو ژبې ادب او کلتور د روزنې بنیادی چارې ترسره کړي. خو څه د پاسه نیمه پیړۍ تیرې دوه وروسته هم د یو شمېر وتلو مشرانو د وظیفې لاندې تر ننه دغه کار نیمګړی دی. ډاکټر احمد علي عجز چې خپل هم د اکیډمۍ په یو ذمهواره څوکې کار کوي، د اکیډمۍ د موجوده حال او د لغت د هغه ټکو تورو تشبیه د څه سره ورکوي راځي چې وایو.
د دم پورې چې کوم دی چې څونه مودا په دې سلیری شلو کالو کې مونږ تیر کړ، نو علم چې کوم دی سلور جلد په ډېر مشکل باندې چاپ کړی دی او نور زیر تبا د ریسرچ کار ټول شوی دی. خو همدا سي برود دی.
کله چې مودغه پښتنې د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر سلمہ شاهین ته کې خو دی، نو هغه داسې وی
دا کانسپټ دا خبرې زما خیال نه چې داسې څوک خبره کوي ځکه چې کوم خلک مونږ سره مونږ کوم لینک کې جزلرو نېشنل او انټرنیشنل نو هغه ته پته چې مونږ څنګه کار کوو. زه خپل 30 years کارکردګۍ چې کومه ما کتر په نظر واچوم، په متلونو دلته کار شوی، په ټپو دلته کار شوی، په تاریخ دلته کار شوی، په فولکلور باندې دلته شوی دی. او زمونږ د نورو دنیا سره یا د پاکستان ته هغه علمي تحقیقي ادبي ادارو سره کو کمپیر کې کنه نوې پبلیکیشن زنیش برابر اسلم نه دي، یو نیم سوم نه دي، زمونږ زر پبلیکیشن دي.
اسرار تل مشال رادیو پېښور.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبری خبرونه وروسته شی بو تر رسیدلی او په دې برخه کې مخکې تر دې چې مازیګر نه 15 بجو خبری خبرونه ته ورشي یو کلتوري رپورت لرو، هغه هم دا چې په دې وروستیو کې انټرنیټي په ویب پاڼې، بلاګونه او داسې نورې ډېرې انټرنیټي پاڼې زیاتې شوې دي چې د کتاب لوستلو باندې اغیز پرې خېده. څه اغیز لري؟ آیا اغیز لري نه خپل کتابتونونو والا خلک څه وایي؟ په دې اړه عبدالرزاق برق ځانګړي رپورت برابر کړی. راځي په کډه و
که څه هم په اوسنی وخت کې د انټرنیټ د راتګ سره سم د انټرنیټ په استعمال کې ډیر زیاتوالی راغلی، خو په سیمه کې داسې خبرې کیږي چې د انټرنیټ د زیات استعمال له وجې د کتاب په لوستو او اخیستلو کې کمی هم راغلی. ولې د پښتو ژبې ادیبان او شاعران وایي چې د انټرنیټ د زیات استعمال له وجې د کتاب د لوستنې او اخیستلو باندې کم خاص د کمی اثرات نه د سترګو کیږي. په دغه سلسله په پېښور کې شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د انټرنیټ د زیات استعمال او د کتاب د اخیستلو او لوستلو په اړه داسې خبرې وکړې.
ما په نظر خو د انټرنیټ را تفسره او د دنیا پر مخ لاړه لږه، لکه د کتابو په چاپ کېدو کې اضافه والی راغلی ده. که څه هم چې ډېر خلک انټرنیټ نه استفاده کوي او کتابونه لولي، خو مارکیټ کې زیاتوالی هم راغلی دی. ځکه چې د دلیل د پخېدو لپاره به زه دا خبره وکړم چې پخوا به چېرته دوه درې کتابه چاپ کېدل په کال کې، اوس دغسې په کال کې صرف د پښتو کې موږ راواخلو 400 پورې کتابونه رنګ په رنګ صرف د پښتو په لاره بره پښتونخوا او شلي پښتونخوا کې چاپ کېږي. دغسې پخوا به دوه درې کتابونه او دوه درې اخبارونه به، اوس دا په سلګونو اخبارونه چاپ کېږي. د دې وجه دا ده د دې لپاره نه چاپ کېږي چې دا د چاپ شي او خلک دې وغورځي، د دې لپاره چاپ کېږي چې لوستونکي لري. انټرنیټ کې هم په خلک استفاده کوي، ډېر خلک د انټرنیټ له لارې ګوري او ډېر همداسې ګوري لولي. نو زما خو دا نظر ده چې د انټرنیټ راتګ سره د دې په لوستو کې اضافه شوې ده. ډېر خلک د انټرنیټ له لارې ګوري چې په بار دنیا کې او مقامي خلک
په پېښور کې یو بل لیکوال او شاعر ډاکټر عرفان خټک وویل چې د انټرنیټ په زیات استعمال کېدو کې د کتاب د لوستلو او د هغه د اخیستلو په رجحان کې کم خاص کمی نه دی راغلی، بلکې د ده په خبره د کتاب د چاپېدو او لوستلو لړۍ زیاته شوې.
خو د کتاب اهمیت انټرنیټ سره سیوا شوی دی، کم شوی نه دی، ځکه چې انټرنیټ معلومات ورکي تبیا کتاب را پیدا کی ځان سره خوندی کی کې دې اوې نه په استقامت سره خپل تحقیق مکمل کی، خپل لوستت مکمل کی په انټرنیټ کې، دا کار ممکن هدا پوری نشي کېږي. نو زما په خیال کې کوم دې دې سره لوستن کیم سیوا شي د کتاب او د کتاب اغستن کیم، زته چې تا ته یو کتاب پر ځای کې چاپ شي په کوم کې پکما خاور کې چاپ شي، انټرنیټ یې تا ته اوما غوښت په سکندونو کې وخی او تا ته راور اسي تا له کتاب اوښتم شي. روان دي د کتاب په سي ډیر مزل کې دي، ډیر کوشش وکي دي، ډیر حل زل وکي دي او کتاب مونږ کې دي نه شو. ته کتاب مونږ کې دل دي سره آسان شو او ویل آسان شو، لیکن کې دې سره باید چې سیوا شو او غشتن کې د کتاب هم سیوا شو کم شي نه زمات سره خیال لکه.
په پېښور کې د دانش خپرندوی ټولنه چې نوي کتابونه او مجلې خپروي، د دې ادارې مشر اسد الله دانش د انټرنیټ د راتګ او د کتاب د اخیستلو او د لوستلو فرق داسې راته بیان کړی.
انټرنیټ خو داسې دی چې دا خو یو حقیقت دی او دې نه سره سترګې نه شي پټولی چې دا انټرنیټ څومره تېزۍ سره روان دی. حتماً یو څه تاثیر کوي، خو په افغانستان کې خو د کتاب خبره داسې ده چې دلته به ځکه ډېر تاثیرونه کوي چې نه دومره برېښنا شته، نه دومره انټرنیټ شته، نه دومره دولتونه شته چې په هر کور کې د انټرنیټ وي او د کتاب په مارکیټ باندې اثر وغورځوي. هغه څوک چې کتاب ګوري هغه یې اوس هم ګوري، کتاب خپل اهمیت هماغسې برقرار ساتلی دی.
دا مطبع خاوند او د کتابتون والا اسد دانش سره مو خبرې اترې اوریدل چې ویلي انټرنیټ پر کتابتونونو باندې